سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د امیر احمد صافی تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال له پیلېدو سره سم ښوونیز بهیر هم پیل کړ، خو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د دې وزارت نن په یوې خبرې کړې لمه کې د باکیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو لپاره یوې لمې خبره کړې او ویلې ده چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي دي. خو د طالبان د پوهنې وزارت چله تیر کال رئیس یې لښبګم ټولګو پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او ښوونځي او د هغو د بیرته سنیدو پریکړې تر بل امره پورې ځنډولې. نه دی ویلي چې ولې په دې موده کې لښبګم ټولګو پورته د نجونو د ښوونځي او د تړل کېدو ستونزې نه ده هواره شوې. په لامې کې یوازې دومره ویل شوي دي چې تر شپږم ټولګو پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټولې هغه وخت پیل شي چې ټولې ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونلي باید ښځې وي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبرې ژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په مانی لیسه کې جوړ شوی و چې د طالبان د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ټول افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې ده او د خوښۍ او سولهیز نوي کال هیلې کړې ده. ویسټ نن په خپل ټویټر باندې کې ویلي چې افغانانو تیر کال له ډېرو ستونزو سره تیر کړی دی. هغه زیاتوي موږ له دوی سره ولاړ یو او د ویښې راتلونکي لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړو. ویسټ ویلي په داسې حال کې چې نوروز د کال د نوي کولو خوشبیني او د پسرلي د پیل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره داده چې هغوی ښوونځي او تستنی او کار وکړي. دا ویسټ په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به له هیواد سره مرسته وکړي چې یو روښانه راتلونکی ولري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو د نشټوالي له کبله دي تړ شوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمی کړي او لږ تر لږه 4 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې که نوی مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ښایي بله میاشت به 9 میلیون وګړي چې مرستو ته اړتیا لري له مرستو برخمن نشي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره 93 میلیونو ډالرو اجلو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د وروستیو او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف ګوند لزګونو غړو په توروستي کړنو داړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګ مرستالي پاتریشا ګاسمن نن په یو بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزیسیون د معترضینو په وړاندې له حده زیات د تروریزم ضد مبهم مقرراتو څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړې ده د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سوله ییزو غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغو سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وکړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کیشی د بعد اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي. د جاپان NHK ټلویزیون تصویر ښیي چې د کیشی د پولن له سرحدي ښار مشل څخه ریل ګاډي ته پورته کیږي. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د نړۍ د وو پرمختللو هیوادونو د یو غړي په توګه به کیشی د اوکراین سره خپل پیوستون او ملاتړ څرګند کړي. او د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شي جنګ پینګ بنن په مسکو کې د دوهمې ورځې لپاره خبرته دوام ورکړي. د چین ولسمشر له څلورو کلونو راهیسې په داس حال کې د روسیې څخه کتنه ترسره کوي چې مسکو پر اوکراین د رغل لامل په نړیوال ډګر کې منځوي شوی دی. شي جنګ پینګ پرون دوشنبه په یو درې ورځني سفر مسکو ته لرسیدو وروسته له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره شاوخوا 4 ساعته کتنه ترسره کړه. د صدر رادیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دوه مشرانو یو بل ته د ګران ملګري خطاب کړی دی او د خپل منځنی اړیکو د پیاوړتیا ډاډ څرګند کړی دی. خبرونه مو واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن سه‌شنبه د 1402 المریز کال د نمړی ورځ سره برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د بیلا بیلو خارونو ترڅنګ په نړۍ کې هم لمانځل کیږي او د سیمې هیوادونه هم دغه ورځ لمانځي. دا چې نن په کابل کې او نور ولایتونو کې دا ورځ څنګه لمانځل شوې ده او آیا خلکو د دې اجازه ترلاسه کړې چې دا ورځ ولمانځي کنه، وړاندې په راپور کې به درته وایي. همدارنګه د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت دریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یوه څنګه اوس مهال بدل کړی دی. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې نن د کال لومړۍ ورځ ده او طالبانو اعلان کړی چې شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. دا چې ولې طالبانو بیا هم د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی دی دا به هم درته په راپور کې ولرو. د کندهار د لورو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. وړاندې به په راپور کې درته دا هم ولرو چې دغه خلک د څو وخت راهیسې له دې ستونزو سره مخ دي او ولې دغه ستونزه د دوی نه حل کیږي. د افغانستان د مطالبو سربیره به د سیمې مطالبو ته هم تم شو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبان د پهنې وزارت نن د 1402 کال په لیدو سره سم خوانیز بهیر هم پیل کړی دی. خو چې ویدي چې خوانزي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د نجونو پر مخ باندې. په استودیو کې همدا شیبه نوریاس نوری را سره د نوری صاحب ستړي مشي کته سره ته وي هغه لامیا او هغه مراسم چې نن طالبانو ترتیب کړی وو په کې اعلان شو چې د خوانزي د هلکانو پر مخ پرانیستي دي. د نجونو د خوانزي د بندیدو علت څه خو ده لیدي؟
بله فریدا جان، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نن د 1402 کال په لیدو سره خوونیز بهیر هم پیل کړ. خو خوونځي لکه څنګه چې تاسو ویل یوازې د هلکانو پر مخ پرانستل شوی، نه د ټولو نجونو پر مخ. د وزارت نن په یو خبر کړې اعلامیه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کرنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلې دي چې د تطبیق لپاره کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړې او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوی چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوی چې ټول ښوونکي تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې د نوي تعلیمي کال لپاره رسمي مراسم نن د کابل په اماني عالی لیسه کې جوړ شوی و چې د طالبانو د پوهنې وزارت او د یو شمېر نورو ادارو چارواکو پکې ګډون کړی و. البته 1402 خونیز کال هم د پوهنې وزارت له لوري د با کیفیت معارف روخانه راتلونکي تر شعار لاندې د خونځي د زنګ په وهلو سره امپایل شو. د راپورونو له مخې نن چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره خونځي پرانستل شوی، په ټولګیو کې تدریسي بهیر نه دی پیل شوی ځکه زده کوونکي خبر نه و چې نن زده کړې پیلېږي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې یو شمېر ښوونکو او چارواکو ویلي چې نن د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هغه ښوونځي چې پرانیستل شوي ډیر ښوونکي او زده کوونکي خبر نه و چې ښوونځي به نن پرانیستل کیږي ځکه د طالبانو د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره له مخکې رسمي اعلان نه و کړی. په کابل کې د سیدال ناصری د زکرو د لیسې یو ښوونکي محمد عثمان عطایی فرانس پرست ویلي چې د پوهنې د وزیر لخوا یو مکتوب چې د دوی سر ښوونکي ته رسېدلی و پکې ویل شوی چې نن ښوونځي پرانیزي خو دا چې رسمي اعلان نه دی شوی زده کوونکي نه دي ورغلي. دغه راز د فرانس پرس خبر اعلانو په کابل کې له نورو ښوونځیو هم لیدنه کړې او ویلي دي چې یوازې د ګوتې په شمار ښوونکي او د ابتدایي زده کړو څو زده کوونکي لیدلي و خو په ټولګیو کې زده کړې نه دي پیل شوي. البته د تیر 1401 کال د وریا حمل په دوهمه په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو لشپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شو چې زده کړو ته دوام ورکړي. په مخې کلونو کې به په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال چې نن ده لومړۍ ورځ عمومي رخصتي و خو د طالبانو حکومت دغه عمومي رخصتي هم لغوه کړې ده.
نوري صاحب، که د نړیوالو خبرګونونو په اړه مرته وایي چې نړیوالو په دې اړه څه ویلي؟
نړیوالو مخ کې تر دې چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلامیې خبره کړي، ځینې عکس العملونه یا خبرګونونه ښودلي وو، خو دا چې له دې وروسته به چې دوی څه خبرګونونه ښیي دا به وروسته خبره وي، خو تر دې مخکې هم ډیرو د طالبانو پر حکومت باندې فشار راوستی و تر وروستۍ شیبې پورې چې ټول انجونې باید پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي. د انجونو او ښځو د متوسطه او لوړو زده کړو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو پترس کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ټولو افغانانو ته د نوي کال د مبارکۍ ترڅنګ د غراز هیله ښودلې ده چې افغانان به افغانانو سره به په ستونزو کې د امریکا متحده ایالاتونو ولاړ وي او د یوې ښې راتلونکې لپاره هڅو کې به د ټولو افغانانو ملاتړ وکړي. خو وس په دې هم ټینګار کړی دی چې په داسې حال کې چې نوروز د نوي کال د نوي کولو خوشبینۍ او د پسرلی د پایل وخت دی، زموږ تر ټولو لویه هیله د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره دا ده چې هغوی ښوونځي ته ستنې شي او کار وکړي. د وست په خبره په ټولنه کې د دوی ګډون به هیواد لې و روخانه راتلونکي برخمن کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پرون ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ځوانو ښځو د زده کړې حق څخه د ناقانون انکار دوام د پوهنې په برخه کې یو نړیوال ناورین په ګوته کوي او اغیز به پر ټول جنس یو نسل او د هیواد پر راتلونکي پریوزي. بنت پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د 2023 کال د مارچ په 28مه به پرله پسې دوهم کال وي، چې البته بنت هم نه پوهېده چې نوی تعلیمي کال نن پیلېږي، ځکه په خوا کلونو کې چې دیوري یا حمل د میاشتې لومړۍ نیټه عمومي رخصتي وه معمولا به نوی تعلیمي کال یوه ورځ وروسته پیلېده. خو ده ویلې چې پرله پسې دوهم کال وي چې د لوړو زده کړو ښوونځي به د افغانو نجونو پر مخ تړلې وي. ټینګار کړی چې زده کړې یو پیاوړی کوونکی حق دی چې هم په خپل ذات کې او هم د نورو لکه د کار کولو په ژوند کې په خپلو پښو درېدلو د سلامتیا په ټولنه کې د ګډون د قانون په وړاندې د مساواتو او د اساسي ازادیو د حقونو د تامین لپاره مهم دی. البته فریده جان د یادونې وړ بولو چې دوه اونۍ مخکې د کپ یاهود په 15مه چې د افغانستان په سړو سیمو کې پوهنتونونه بیرته پرانستل شول، هم ښځو او نجونو ته اجازه ورنکړل شوه چې پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. طالبان وایي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو د خپل حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي چې طالبان په سیستماتیک ډول غواړي چې ښځې د ټولنې له ورزنی ژوند څخه حذف کړي.
ډېره مننه کور ودان نوریاس نوری وو چې په افغانستان کې د طالبانو د هغې اعلامی او بیان په اړه باندې چې د نجونو پر مخ یو ځل بیا د ښوونځیو دروازې وتړلې موږ سره جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن سشنبه د څوارلس او دویم لمریز کال د نوي کال نمړې ورسته په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو یو شمېر سودین کې وایي سږ کال د نوروز میلې د پخوا په شان نه دي، او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نمړې ورځ رخصتي نه اعلان کړي. یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږ کال د نوروز لمانځلو لپاره تیاری نه دی نیولی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پلازمینه کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمیر اوسیدونکو وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په خارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځنی کارونو بوخت دي.
متاسفانه
د روان کال د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکو دی وایي چې سږ کال په دې خار کې د نوروز د منځلو هیڅ څرک نشته.
د نوي کال باندې کې دوه مات خاص شي نشته. نوي کال د نور تیر کارونو غندې جمو جوش او تجلیل کیږي نه تو هم شه ټول سي عادي غوندي دي او تیر کول نه غوندي څخه خلک ټول افغانستان هم خلک قتل مزار ته او دلته بین نوروز تجلیل کاو.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو افندي سنگر هم وایي چې په کابل خار کې د نوروز د منځلو او نوروزی میلو پاړه څنشتونه هم څوک د تیر په تیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللی دي.
سالهای گذشته په تیرو کلونو کې به نوروز په ځنګړو مراسمو منځل کیده، خو نن چې زه د کابل په خار کې يم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته، رخصتي هم نه دا ورکړل شوې. نن یو رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانسي. اصلا فکر نه کیږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولې. د کابل اوسیدونکي آزادي او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبي آزادي راډیو ته وویل
نن د نوي کار لومړنۍ ورځ ده، یا نوروز ورته وایي، خو موږ هیڅ نه وو آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولې، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
نوروز نه لرم، نن هم کار کولو ته راوتلی یم. زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمیر سپینګیری چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسنی حالت ته اندېښمن دی، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله آزادي راډیو ته وویل خلک وای پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تک پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک نمانځي دوی مخه نه نیسي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
د افغانستان ګوخه کړ شوې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سختدریزو نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څنګه بدل کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو، یو شمیر پخواني لوړ پوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللې او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی، پر افغان جنو او خزو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د لاله لوري د ورکړل شوی حق تر پخو لاندې کول بللي. خغلی غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړي.
نظام تعلیمي کې شو
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستانی مدرسو د خشک نظام تابع او د کوی په وڅانګه بدل شوه دی. حاکمې ډلې په خپل دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د نویمې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوی وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی دغه شان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلی چې په ټکو یې ډیر دوام نشي کولی. دغه شان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د خاغلی غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. خاغلی کرزی د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د خونځي څو تنه مسولینو او خونکو فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې خونځي ته یو مکتوب په استولو سره د تعلیمي کال د پایل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لړمهاله بللې ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې خونځي تړلې دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور هم شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم پاسویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالولو غوښتنه کوي. تفصیل به درابر کی.
د کندهار د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او په هجول حالاتو کې له زیات ستوندو سره مخ کیږي. د دغه ولایت د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي املا کبیر وایي د یادی ولسوالۍ خلک د مخابراتي خدمتونو د نشټوالي لامل لګنستون سره مخ دي.
دا د اوس د نسل د پاره خو نو ټلیفون مهم شی دی. په هر ساحه کې باید چې دوی خدي کړي، په بازي کې بیسیم کړي، په بازي منچو کې سلام کړي، روشن کړي. نو دا اوس موږ د ضرورت لپاره دلته ته کمزوري دي خدي از کلج دي چې نوري خدي کړي بره په ټلیفون یې کې بات سم ضرورت بیا را پښې ضرورت او مشکلات بیا آسان شي ضرورت بیا را پښې.
په ورته وخت کې کندهار ښار ته نږدې د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د مخابراتي شبکو له ناسم فعالیت څخه شکایت کوي. له دې جملې د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباقی وایي په ولسوالۍ کې شبکې فعال دي خو خدمات یې معیاري نه دي.
کار دا رقم دی چې ټلیفونان وکي بله بس د یو غږ وروړي د بل د نه راوړي. کله کله داسې پېښه سي بل پکښې جارسي هغه خبرې وسړي تکي هغه ته بل یو ته ژنګ وهلي هغه خبرې د بل یو پکښې راسي او خدي چې دی خدي کله بس وکي د یو غږ وروړي د بل غږ راوړي نه غوښتنه مدغه ده چې ټلیفونونه هلته چې د لرخص ولا چې په مکمله توګه کار وکړي.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د مخابراتو ریاست مسولان وایي د ټولو ولسوالیو مرکزونه د کندهار ښار سره د مخابراتي شبکو له لارې وصل سوي. د مخابراتو سرپرست رئیس ملا نورالله نوري وایي یوازې د کندهار ګستان ولسوالي د مخابراتي شبکې له پوښښ څخه پاته وه چې د یادی ولسوالي په مرکز کې هم څو ورځې وړاندې مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړ او د کندهار له ښار سره وصل سوه.
اوس الحمدلله دا لومړی ځل دی چې د کندهار ټولې ولسوالۍ د مرکز سره وصل شولې او دا رقم لکه څه چې ول ریګستان ته چې موږ تللي وو د اخري ولسوالۍ وچ پاته و د مخابراتي خدماتو څخه هغه الحمدلله وصل شولې. اوس داسې ولسوالۍ نشته چې د یو مرکز دی وصل نه دی د مرکز سره. ان شاء الله کوشش کوو موږ دغه شبکو والا سره په تماس کې یو دغه په کوشش سره ان شاء الله موږ وکول سو چې هغه لیر پروتو سیمه ته ځان ورسو ان شاء الله خپل.
د کندهار په نونو سول سوالوي کې دا مهال د مخابراتي شبکو خدمات ست چې د ډیرو ولسوالیو یوازې مرکزونه له شار سره وصل دي او همدارنګ د دوو ولسوالیو اوسیدونکو لا هم انټرنیټي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې د بوت ګنډلو یو شمیر کسبکاران د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
فروش کم سنو ډیر کم نه ډیر
سپیسه د موس. په کندز کې د بوتونو او چپلو یو ګنډلو یو شمیر کسبګران وایي په ورستوي کې په هیواد کې د بیوزلۍ اقتصادي ستونزو د بیکاری کچا لوړه شوې او لامل یې د دوی د پیرودونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی ده. عبدالمالک چې په کندز ښار کې د بوټونو او چپلو ګنډلو وړه کارخونه لري هغه وایي دوه کاله مخکې له ده سره په دې تولیدي کارخونه کې 12 نفرو کار کوو خو د اقتصادي ستونزو له امله دغه شمیر څلور نفرو ته راټیټ کړی ده.
کاروبار لپاره دغه ده چې اوس وطني اوس دوه خلک نه خوښي پوسلې مواد قیمته راځي موږ ته قیمته تمامېږي چې نفر ته ورکو ور دغه وسو یا 1500 هغه په 300 نه راکې هغه بل حکومت کې خو یو څه پیسې درلودل خلکو شي اخیستای سو اوس خو بیخي اخلیب نه اوس بیا کوي یو جوړه لا نه خرسيږي.
15 کلن محمد ادریس چې له 15 کالو رئیس دی خپل اتکاسیز کورونی دی روزګار سرخ دی بوت ګنڈول لاري چلوي د هم لورته ستونزې شکایت کوي.
خو په خوانی دولت سی والته پیسې ډېرې وې کارونه خو هغه وخت خرید فروش هم ډېر و وسه دا کم ده خرید فروش هم نه ستونه خلک هم نسته نیمای تلی مهاجر سوي دي بازار یې چې موږ لاړ سو هلته موږ وښیو چې دغه موږ مال جوړو موږ باید رشت وکړو دلته موږ سره کومک باید ډېر وکړي.
د بوټ ګنډلو د یوې کارخونې کارکوونکي سباون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د اومه موادو نرخ لوړ شوی او له امله یې د دوی کاروبار ټکنی شوی دی.
سابق کس خریدار زیات په خاطر کې د دولت کس کلګي وظیفه دار
پخوا زموږ پیرودونکي زیات وو ځکه زیات شمیر خلکو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کاوه خو اوس بیکاري اقتصادي ستونزې او تر څنګ یې له بهرنیو هیوادونو څخه د بوټونو او څپلۍ واردول دا درې هغه لاملونه دي چې زموږ پر تولیداتو یې ناوړه اغیزه کړې ده.
د یاد ولایت یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي تر څو نور پانګوال هم په کور دننه پانګونه وکړي او له امله به بیکاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي ضیاءالرحمن ازادۍ راډیو ته وویل
هر وخت موږ هم د خپل وطني مال استفاده کوو. خپل وطني مال دا ډېر باکیفیته دی او ډېر مقاومت لري او چینایي مال مغه یو میاشت وام نه کوي بشکي او قیمت هم د دا په ارزانه بیه او ښه مال دی. دولت نه دا غواړو چې هغه بند کړي او د دیو حمایه وکړي او دیو ته رشد ورکړي چې موږ خپل وطني مال استفاده وکړو.
خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د صنعت او سوداګرۍ د ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې کسبګران د خپل کاروبار له خرابوالي شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم د یاد ولایت یو شمیر کسبګرانو ویلي وو چې د مالیې لوړوالی، اقتصادي ستونزې او بیکاري هغه لاملونه دي چې د دوی کار او فعالیت یې د سقوط له ګواک سره مخ کړی دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به روزګان ته ورشو. د روزګان د خاص روزګان او ګیزاب لسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالیو کې د پرمختیایي پروژو او کار غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د روزګان ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو، د ښوونځي د بیا فعالېدو او روغتیایي خدماتو د ښه کېدو غوښتنه کوي. دی وایي اوس په خپلو ولسوالیو کې د ژوند لګڼو اسانتیاو بې برخې دي چې د دوی پر ژوند یې خورا منفي اغیزې کړي دي. محمد خان د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو هغستون زیادونه وکړه کوم چې دی ورسره لاس او ګریوان دي.
خاص روزګان ولسوالۍ په بازار کې چې د سراپۍ ډېرې کمې دي، سراپۍ نشته. سراپان هم هغه سراپان دي چې یو دوه دوکانداران افغاني لري، هغه ضرور په 1000 غواړي. بعض مو شبکې ډېرې کمزورې دي چې زنګ وي، هغه زنګ یو زنګ په بسته سات کې ته نسې ملاولی هغه نفر. بعد دا شبکې سم سیوا کښنی خاده ده پر هغه باندې ډېر راشي.
عصمت الله خان د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دي. دی وایي د یادی ولسوالۍ په ټول بازار کې د اوبو یو څاشتون لري چې خلک په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي څو اوبه ترې راواخلي.
اوبه خو نو اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي. خاص مرکز بازار کې نور شاوخوا خو اوبه ډېرې کمې دي، خو چې بازار اوبه په حاله سي چې څوک د اوداسو د خوراک اوبه پیدا کړي.
خاص اورزګان ولسوالۍ د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار څخه په کابو 100 کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده. څو میاشتې وړاندې له ترینکوټ څخه پر غزیدلې لارې یادې ولسوالۍ ته ګیر لستنو د سیلابونو او د لارې د خرابوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. نکی بولا بیا د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دی او دوی هم په خپل ولسوالۍ کې د ورته ستونزې یادونه کوي. خدای لوی ستونزو ولسوالۍ ته تلونکي لارې یادوي چې خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
موږ د سړک د لار سره ډېر مشکل لرو. موږ دا راشي د یو دره تقریبا مخکې 3 ساعته لارو د لوی موټر ده، اوس ډېره خراب سوې ده. او د سیلابونو پراله سره خراب کړل کچکاله سړک د نیمګړی جوړ دی، درست نه دی جوړ. نو موږ دغه مشکلات لرو.
ګیزاب ولسوالۍ ته تلونکي لارې یوه له هغه لارو څخه د چهار ورځې امکان شته چې یو موټر چپاسي او خلک ژوند له لاسه ورکړي، ځکه دا لاره پر غرونو اوړي او خورا لوړي او ژورې لري. ازادي راډیو د خلکو د ژغ د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د ویان دي سانوله حماس سره شریک کړ.
جوالی صاحب ته د مخ کې ګیزاب ولسوالۍ ته شپږ ورځې سفر درلود، لاغینه مخ کې خاص اورزګان ته تللی و. دا ولسوالی په سفرو کې چې دا ان شاء الله نور مینده کې پلان لري چې دا لري پر ټول ولسوالی کې ټول ولسوالی سفرونه کې او خلکو سره نږدې نو ګوري د خلکو ستونزې ووري نو غیزاب کې شپګورځنی سفر کې زیات سیمو تخیلیدنه وکړه د خلکو ستونزې نږدې نو ووري دي د ستونزو د حل لپاره د دولتي دولتي اداراتو او خیره بنسټونو مؤسساتو لاستازو سره بیلیدنه وکړل ته ټول راوختل دا خلکو ستونزې ټولې د خلکو مخ کې خوده
اورزګان ولایت شپږ ولسوالۍ لري چې وازی چوری او جراوت ولسوالۍ ته څون کې لاري کیرسوي او یا هم د کیر چارې روانې دي او پاتې نور ټول ولسوالۍ ته څون کې لاري په غرونو اوشت چې خورا لوړي او جوړي لري او هر ورځ د مرګ جوبلو خبرونه ترې راپورته کیږي
دوی مینی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازاد رادیو 19 بحث 25 دقیقې 19 بحث لرو خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده د طالبانو د حکومت په هني وزارت نن د 1402 کاله په لیدو سره خونیز بهیر هم پیل کړ خو خونځي وازه د هلکانو پر مخ پرانیستل شوی نه د ټولن جون پر وخت د وزارت نن په یو خبري کړي لمه کې د په کیفیت عدالت او متوازن خونې او روزنې د برابرول په هدف د کړنلارو د جوړولو کړنلارو جوړول خبر کړي دی او ویلي دی چې د تطبیق لپاره کوټلي کومه خصال شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټوماس ویس ټول افغانانو ته د نوې کال مبارکي ورکړي او د خوخي او سولېز نوې کال هلې کړي د ویسټ نن په خپل ټوټر پانه کې ویلي چې افغانان تیر کال لړی رستون سره تیر کړي دي هغه زیاته کړي چې موږ له دوی سره ولاړی او د خیراتلونکو لپاره هڅو کې به د ټول افغانانو ملاتړ وکړي هغه ویلي چې هلمنده په دې کال کې د طالبان حکومت افغان خوځو جنو ته اجازه ورکړي چې کارونه خوانځي وته استنی شي د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف وای په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو او د نشوال له کبله د ترشوي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کم کړي او لکتر لګت لور ملي وګړو ته مرستې ورسوي د خړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي دي چې نوې مالی مرستې ترلاسه نکړي خای بل میاشت بل 9 ملیون وګړي له مرستو برخه باندې شي د خړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د شخړو نه د هڅو د دوام لپاره 3 ملیون ډالر ته عجله اړتیا لري د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د بخنی صدر اعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د ورستي او مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي د عمران خان په ګډون د هغه تحریک انصاف ګوند لزګونو غړي په ترستي کړونو د اړولو او بلوا تورن شوې دي د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګه مرستيال پټریشا ګاس مندن په بیان کې ویل په پاکستان کې د پوزیشن د متارزونو په وړاندې له حد زیات د تروریزم ضد مفهم او قرارداد څخه استفاده د اندېخنې وړ ده او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد صدر اعظم فیمو کشیدا به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره د خبرو لپاره نن له کیف څخه کتنه ترسره کړي د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون داسې تصویر خبر کړي چې خی په کې کشیدا د پولن له سرحدي ښار څخه ریل ګاډی ته پورته کیږي
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
السلام علیکم نوروز یا د نوی هجری المریز کال لمړی ورځ په افغانستان ایران او د منځنۍ اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د منځنۍ تاریخي قدامت لري دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته لشور او زوګډک ځنګړي مراسم جوړوي د نوروز د لمانځنۍ تاریخ شاوخوا 3000 کال په خوا زمانه ترسيږي د تاریخي اسناد او وسترو لمخې د لمړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا دغه ورځ لمانځل اسلامي پلوه خنه بولی او وايي د هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه طالبانو هم وقته لرسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه دا چې اوس دغه جشن رنگونه څه ډول دي لمانځل او نل منځلې څه ګټي او زیانونه لري له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی د ازادي رادیو 19 بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو کوربه موزه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پو او دینی عالم صلاح الدین سیدی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو. همت صاحب ته ورزو. همت صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي، له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت ترسیږي؟
ډیره زیاته مننه لیدین چې تاسو ته د خپل مزمته دا کومو اړوندونکو ته سلامونه مې کیږي. په دې لاسي خبرات مو ترجمه ما کړې کړي لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه، د نوروز تاریخي جشن په بل سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په برخې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نشته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په یو توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي، هغوی دغه جمشي چې تاسو یې نوم واخیسته د آریایي شاهان جملې څخه و، د دې بنسټګر بولي. البته خو ځینې بیا د هخامشاني شاهان او کورشتبیس د دې بنسټګر بولي. په هر لحاظ تاریخي مخینه یې تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لووس نه او نیم سو کاله یا زر کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د ټولې احتیاط مونږ تاسو استناد کولی شو همدغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته، چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته یادروسته کې هم نوري امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي، په مختلفو دودونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هېوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هېوادونو کې دغه په یوه ورځ کې دا یو ډېر مرکم وخت باندې لمانځل کېږي، لکه یوه ورځ لمانځل کېږي. ولې په ځینو هېوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هېوادونو کې بیا دا لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې لمانځي. د دوی دلته په دې هېوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ ده او لومړۍ ورځ لمانځل کېږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده دولتونه. البته دولتونه ایدئولوژیک نظر او پالیسی په اساس متفاوت دي، ولی کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښي کوي، یا دل کورونو ته ځي او یا دلته مبارکي ورکوي.
بله، همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالي کوله. هغه مهال ریخه یا د لمانځل ریخه عبادتي باندې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن او هڅ له عبادتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اسلام د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنری کې هم وګورئ، دا یو نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او دغه شاهانو هغه تاریخي اسناد کوم چې شاهانو د تغورات المنځنه کړي هغه مذهبي او دینی اصول درلود د لپاره چې طبیعت نو شوي او کال نو شوي المنځنه کې دي او ډیری هم په تاریخي اثر کې چې راغلي دي د المنځنه داسې شوي دا چې په کښ او د نوې فصل لپاره پلان جوړونه او خاص اخیستلو په دغه قسم باندې لمانځو نه داسې کوم خاص مذهبي او دینی اړخ لري. البته زردشتي تاریخ ته کتنه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه چې راځي په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دې ځایونو کې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په دې نورو شاهي دورو کې بیا دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت سپتا سو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده او ویلکیږي چې دا پخوا مجوسیانو المانزه. آیا همغه د مجوسیانو المانزل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړي توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن المانزلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته د نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث شول چې د علما مخالفت کوي؟
مهم چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کېږي په مساجدو کې په دینی مراکزو کې د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته کېږي چې دا وایي چې دا د آتشپرستان یا همده ملکیان چې دوی ورته وایي د دو دینی رسم ده او دېته دغه دینی علما داسې د یو بدعت یا د یو نوي ایجاد په سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې لکه همدلته په افغانستان کښې هم د اریایانو د دورې او په ایران کښې مثلا د سامانیانو د دورې دا ډېر دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د مجوسیانو چې ورته وایي د دو ډېر.
بله، کور مو ودان سلامت. او سید همت صاحب وروسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دینی اړخه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دي په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځلې ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري. اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا 2 کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم له منځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی عمارت کے دورے سے ہم بازار ہو گئی تو آگے دورہ ٹیم دورہ مراسم کی اجازت نہ ہوئی کہ وہ حتی لگو نمک کی چکلا دی دورہ دی شوروی اتحاد دلتا حملہ اکڑا او دلتا دی شوروی اتحاد پلاو نظام منصر آگئی هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. زه فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کښې چې وي، پس دا د فرهنګي ارزښتونو تغییر تدریجی وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموس دي نه پوهېږي چې دا تاسو سوي دي تاسو پیږي د دې تدریجی باندې هغه نسلونه تیریږي چې تاسو پیږي نو که یو دم تدریجی دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دوو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس دي چې هره مونږ احساس اخیستل شوي دي زه فکر کوم دلته مهمه غذا وي چې دیني علما د ټولنې هغه آګاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه ټکرونه منځته نه راځي خلک ځان بیګانه نه احساسوي چیاره مونږ د دولت نه یو دولت زمونږ نه ده زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاندې شوي زمونږ فرهنګي ارزښتونه ته په درنه کتل کېږي زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي خلک نه په تشویش کېږي ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې منې کېږي بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي د دې پر ځای باید اما په هوای دې چې په دې برخه کې مسئولین باید لاسپکار کړي او خلک ته دا پوهاوی ورسوي یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي یعنی دین او اول ورپسې کلتور که کلتور اول ورپسې دین نو که چېرې دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي
او کور ودان ډیر مننه سلامات او سي البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول خو طالبان دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز پاړه باندې زیني دودیز میلی نسی زیني المنزل مراسم جوړي دوی مخالفت نه کوي خو راپور نه وای چې د نوروز د جشن رنگونه پیکه شوی دي د ګلغونډي تپې ته بچ په خوا د نوروز نمخ کې ورازو کې خلک ورتلل هلته وس د خلکو ورتاک کم شوی په مزار شریف کې بچ د ګل سرخ میله جوړې د غراز بد جنډي پورته کول مراسم هغه مراسم هوس یو څه پیکه شوی دی په ظاهر هم دا غد چې طالبان په رسمي ډول نوروز نل مانځي نو خلک هم المنزل ته ډیر زړه نخ کوي په هر حال همت سپ تاسو خبرې په وکړي چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره دی وهیواد د تاریخي بډاین لپاره مهم دی دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بیوزله هیواد بدل شوی دی څومره دلته زمينه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوی کړی چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهب لري وساتل شي اما چون د کال او د فصل د شروع اول ورځ ده خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه په هوای ورکړل شي او بزګر ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل ویشل سي یعنی څنګه کولای سوچ په ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي ارخونه نه یا له مذهبي زوایا و نه لري
او دې څه چې تاسو اشاره وکړه جناب لیدو ته ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایط او د ټولنې اړتیا او غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر وي او ما خو په یاد دي مونږ کوچنی وو هغه وخت کې د ماشینري وسایل ډېر نه وو خو دا د تاسو یو د کورونه کول کنه نو دی دلته د کوی د کولبی لپاره معمولا زمو په یاد دي چې په دغه ورځ باندې د دهقانان او غوی د وستل او په باندې د کولبی کولې ترڅو دی د فصل د زرغونول لپاره نو ده چې زه فکر کوم دا شیان به تغیر شي وو د دې پر ځای چې مثلا خلک نوې کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کې په چې تردا کوم مذهبي څنګه رامنځته کوي د دې پر ځای د دې کې چې خلک څنګه کوی شي د نړۍ کې خودلو ته نه راشي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي چې چیرته کې مذهبي ستونزه رامنځته کیږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي، یو عمومي اشر دې وکړي چې چاپېریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا سعودي او د دې کورو ته لاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې او شپې تېرې کړي، زه فکر کوم د دې لپاره دې یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مو ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به دا فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر لاړ شي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي، یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یو اخلي. مثلا زه یو مثال وایم، مشروعنه ته احترام، دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول سره یو څه دي چې څومره نوې چې هغه د دیني هم یو هغه لپاره دی چې هغه د دیني چارو د مشرانو په احترام کې دي. ولې دې دې څه مسائل دي چې دلته بیا د کلتور او د دې د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن ترمنځ. نو فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید یوازې شي، ځکه ارزښتونه نوي ایجاد شي چې هغه کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د راتلونکي لپاره.
ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامات اوسې. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلما ښاغلی صلاح الدین سیدی لګزر بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دی، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو. بیرته بحث ته راستنیږو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهور د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرتا تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي، هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د 13 کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته ویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دی مهم نه خوان داخلي. خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار بزښت ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوریت نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي
دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو لا بیا ځلی واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ و وړه مشاعره هم جوړه شوې و. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نه راوروسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځله، چې په هغې کې موږ سره شاعرانو، لیکوالانو، د هیواد د لرې او پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي، چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید، چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی، چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږ د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شی به پاتې دی. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبري وشوې، تاسو په هلارو هم خبري وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندۍ وساتل شي. راځي اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپل سیمې د رنگونو په اړه راته وایي، تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوي؟ آیا په نور کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټه همداسې وي کنه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟
کابل کے کابل کے دروازہ نبیدا کو خصوصاً نظام پورا کی میوی اونچے میوی تازہ میوی بڑے بازار پر اگلے ہوئی اور خل کو گنگو نظام پہ دیا تھا وہ کابل ہف میوا بھی مشہور ہے اور نوروز تب تقریباً مخ کی کله چې موږ بازار ته راغلو لاره د حتمی جوړې مری جوړې شوې وي او هر ځای کې په بازار کې موجود وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تاسو ته نه د ګڼدي راسته او نه هم هغه حتمی دي چې بل څه دلته مشهور و. پخوا د سمنک میله به وه خلق دیر چاکار یو تاریخی نظر چیزی البته اکثر از زوانان سره و زوانان پی دی لوست سطح چی جاو از نلوست و رو سرده سی یا نظر و یا چکی چیز تاسو دی کار کلوب رای را کنم خوشحال رو سی تاسو دی طول کال بی خوشحال رو خدای مکرخون جیگر و خفاوی طول کال بودی عماس وی نو خلق دو که حتا کولا چی لاش میلی تا خوشی ورمان دی اولی در غشم و حسن ملی دل که جی
تقریبا
ډیر مننه سلامات اوسئ اوریدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی و همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پو او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې و چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیا او لقبلې ونس کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارو.
بهر نور ملک گلزار یا لکمارا پیدا شدہ بہار جی بہر نور ملک گلزار پرلی گلنا ڈیر پہر ہر رنگتا دس پرلی گلنا ڈیر پہر ہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لکمارا پیدا شدہ بہار پہر لوری ملک گلزار